سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایم د ازادیر اړو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورند کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان امنیتي مسؤلینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز په ننني برید کې او سرتیری وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته د رارسېدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټیټ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې دغه مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه نجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمي ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسله والې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویان قاسم احمد روبلي پرون ویل دا حمله چې د جمعې پر ورځ پای ته ورسېده 20 کسان پکې ټپیان شول.
ترشنه آسمان لاندی
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یو راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او به هرته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانیو ارزښت په سلو کې 20 لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوي دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمی شوي دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوي او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 1.9 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 1.8 میلیارډ ډالر پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت له خپلو درنو ملبنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملبانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال هم درس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی او د امریکا د کالیفورنیا په پوهنتون کې استاد پروفیسر عالم خان احمد زای زموش میلمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دی. دودیال صاحب، ما پر خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنا یې پوه نه شي. که لومړی تاسې د انفلاسیون په اړه ورته وایاست، انفلاسیون اصلاً څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو اسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي. په نسبي ډول نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی، او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیاتې شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس دپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نوی دی دیفلاسیون په اړه مرته وایي چې
دیفلاسیون دی برخلاف. دیفلاسیون دی برخلاف هغه حالت چې د پیسو کمبود لیدل کیږي. د انفلاسیون برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي، مرضونه دي. یو هم د اقتصاد دپاره ښه نه ده، د مستهلک دپاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلاسیون اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري، متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني یې کوله، ځکه چې د خارج نه هم ډالر پمپ کیږي. اما په افغانستان کې د افغانیو نشر حجم ثابت صادل دا ناممکن ندی. ډیر بانک نوټونه خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه د چلند نه اوتل، مستهلک شوي دي، زاړه شوي دي، نور نه چلیږي. په خپل حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې، له دوران نه وویستلې، ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېده، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کیږي. او د بلې خوانه جنس هم کاشکې په دلته اوس ته بل اسلام شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلی کیږي، دا ته به نه ورځو. خو دومره به ووایو چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای، اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول. نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دی وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزانه شوي دي. او افغانستان خپله هم لري، موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیک وای. اما دا د دیفلاسیون علت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بشه استاد دودیال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوی چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، دی دلیل دا دی ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینه دي چاپ شوی او اکثر افغانۍ له بازار وتلی، له چالش ته وتلی، ځکه چې زړې شوی دي، پیسې کمی دي، په دې خاطر او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلی ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکا متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته، چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره، د همدې په متناسب مناسب خپل ارزش وساتلی شي، نو معلومدار په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي، ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده. مقدار د افغانۍ کم ده ولې تقاضا ورته زیاته ده، خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه ته زیات شو او په بازار کې نور اسعار نه چدیږي. تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو، هلته افغانۍ په دوران کې دي. نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې، یو یې کمبود، بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي، او د بل خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی. نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده او دې کې اوس چاره نشته ده. حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې دپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي. دلته خو
موږ موضوع ته به راوګرځو. ډېره مننه استاد. یو بله پوښتنه له تاسو څخه لرم، هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې ښه ده په اوله کې اورېدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراریږي او په معنا یې پوهي. یو هم اقتصادي رکود دی، د رکود نه منظور څه دی؟
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي. ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په هکله ووایم، خو هغه هم یو پیچلې موضوع ده. نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای. هغه دا د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې هکله استعمالیږي، انقباضي سیاست انبساطي سیاست. خو چې تاسو رکود وویلې، رکود او رونق دوه اصطلاحات دي. رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په کېدو وي، هم ترقی موجوده وي، هم وده موجوده وي، او هم پرمختیا موجوده وي. درې اصطلاحات جدا جدا. پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان وي. نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي، بلکې د ژوند سطح لوړیږي. دا موږ تاسو دې ته رونق وایو. اقتصاد ښه کېږي، د خلکو عواید ښه کېږي، تجارت ښه کېږي، صادرات زیاتیږي. بس هغه د اقتصاد څه مثبت ټکي دي؟ که عواید دي، که صادرات دي، او که رفاه ده. دا ټول مخ په ښه کېدو دي، ته موږ رونق وایو. رکود متاسفانه، رکود هغه یو منفي پدیده ده چې څو نښې لري. کېدی شي د خلکو د ژوند سطح ټیټه شي، کېدی شي عواید کم شي، کېدی شي تصدۍ مخ په ورشکست شي، بانکونه مفلس شي، کېدی شي تجارت کې ډېر یو بد عدمي بیلانس واقع شي. دا ټول د رکود نښې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهان بشیر دودیال را سره اوسئ، سلامت اوسئ. ور به شو استاد فاروقی ته. فاروقی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د نړیوال بانک په راپور کې، په دې وروستي راپور کې چې د افغانستان په اړه ده، په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته. حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي، یا اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کېږي، د کنټرول خبرې کېږي. سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې هغه هم پکار دی او دا دیفلاسیون هم بد دی. خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کېږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې
ډېره مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس او د خپلو ټولو عزیزانو اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. ټول لپاره ښه ورځ غواړم. مننه کوم له سوال نه. واقعا مغز شي استاد هو فرمایل دا د اقتصادي مسائل، اقتصادي بحثونه، اقتصادي ادبیات، ترمینالوجي واقعا ډېر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې زه د دیفلاسیون یا حالت برعکس د انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي، یا هغه په څوک چې ورته وایو، په اقتصاد کې دواړه حالتونه نه مطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامک پالیسي دی، او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسي لپاره هدف یو هم دا دی چې باید پولي حالت استقرار پیدا کی، یعنی د پیسو قیمت باید مستقر پات شي، په یو منظم حالت کې پات شي. او دا په د مرکزی بانک د هغه محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې د بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، د ایم ایف غړي دي، د ایم ایف د نظریاتو او د دوی د پیشنهادات او د دوی د لارښوونو پر اساس باندې باید خپل پولي سیاست منظم کړي، او د پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته مونږ انفلیشن وایو، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته ډیفلیشن وایي. ډیفلیشن وایي ډیفلیشن هغه عمر چې انفلیشن یو مشکل خلقی، ډیفلیشن هم عمر په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد ته صدمه رسوي او اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کیږي. که تاسو تخنیک دیدې ته زب جاري یو د کبانې په دې باندې مکسو کم چې ډیفلیشن راځي، معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې دغه صادرات د یو هیواد تقویه کیږي. صدا معمولا هیوادونه چې غواړي چې خپل صادرات تقویه کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپله مرکزي بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي یا رقابتي یو توانایي پیدا کړي چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایي د خرید تهدیدیږي. بلبل خو هم واردات مرغوب کیږي چې واردات علاقمندي زیاته شو، ورته واردات تزید کیږي. نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو، پالیسي میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو ناغلر یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه د تورم دی یا منفی حالت دی هغه د قیمت د پیسو، دغه حالت کېدای شي چې په آینده کې باعث دی وشي چې هغه د موږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخواړی او نور ناملایمتونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی هغه متاسفانه تهدیدېږي.
ډېره مننه، ډېره مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډېر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا له دې سره سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چیرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډېر ولري، نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا وو. د دې ټولو خبرو سره فکر کوي چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
یعنی دغه دوړ پدیدو مارزو کاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزی بانکونه که چیرته استقلالیت ولري، د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پریکړه کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مخصوصا په افغانستان کې تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا کوي چې ارتزاقي مواد، مخصوصا غذایی مواد چې په هغه کې انفلیشن دا هغه دیفلیشن تقریبا 10% تر رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدین لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی. په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو، نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي، یا هم کوم بل سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دا سایکل تداوم کوي. چدا دی هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضی دولتونه مخصوصا هغه قدرتمند اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري، هغه کېدای شي دا تصامیم نیسي او دا هغه څوی دا ازرار دي جانبي کنټرول کی. مګر په اوسنۍ حالت کې صدا په شکل دی تصنوعي راغلی، په شکل غیر طبيعي راغلی، احتمالا په شکل دی غیر قانوني او غیر او هغه څوی دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره، ممکن بعضی اقشار د خلکو اقشار جامع لدن استفاده وکي مګر په مجموع کې په طويل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټ کړي او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا اقتصادي پرمختیا اقتصادي وده تعدید شي.
بله ډیره مننه په هان صاحب. دوجل صاحب ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولای شي چې د دیفلاسیون مخونیسی او کنټرول کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حتی ورسوي چې لازم دی د دوی امکانات څومره دي؟
بله ستاسو هدف دا ده چې اقتصادي ثبات وساتل شي.
بله
اقتصادي ثبات د یوې نورمالې ټولنې لپاره د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم سره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې ته بیا احصایوي کالانی وایي مونږ هم پخوا درلودلې په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي. دا طبیعي خبره ده، اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. مونږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه شل کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي. د کنټرول لار شته ده. تر هر څه نه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیدات په مقابل کې هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت ته کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده باید د افغانی پالیسی دې سره وای. دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه، د دوی د فعالیت، د دوی د جلساتو د محتوا، د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر، او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک یو څه صلاحیت هم ولري، آیا دې سره کوم وسایل موجود دي؟ د دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی لارې ورسره دي معلومه، او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي، نه انقلابازي، نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعار په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده، خلک بانک ته امانات هم نسپاري، او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري، او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو، او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي، زمونږ هیوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي بانک په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاصه کړي. استاد
په دې مورد کې هم خبري
وکړو
چې څه باید وشي چې دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتر شي. په دې به هم لږ وروسته خبري وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو.
السلام علیکم، عثمان علی ما د کابل پنځم څخه مې کابل څخه مې اړه کړنی ولې صاحب
مهرباني کوي. عثمان علی صاحب
ورور ز در د افغانستان په اقتصاد په زو داسې نظر لرم کنه چې دغه د رواني دغه مونږه اقتصاد دی وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د
ریټونه وګورو د غوړیو د نور او نور شاخوا پروژې چې ګورو پروژې خدای فضل له خیر روان دي بس الله پاک دې زموږ مشران ژوند لري ډیر کارونه روان کړی دي
مثلا کوم پروژې تاسو یادونه وکړه
مثلا ما خپل په خصوصي کانال کې تقریبا 15000 جریبه خدمت ترنیولې ده نو همدغه په موږ راغو ورته راستنې میږي غنم کړو بل په لغمان کې یو کانال د غیر باغونه روان دي زراعتیزم کې بدلېږي وچېزم کې په زراعتیزم کې بدلېږي همداسې نور کارونه دي په مثلا کې چې مثلا دا کان لاسلیک شي نور د کونر سین پروژه له خیره روانېږي د پیشیر باندې کار روانېږي نو ان شاء الله چې ډېر ژر به دا هیواد پرمختګ وکړي
ډېر مننه ډیر مننه کور دی ودان چې د زما پښتنې ته دی هم ځواب راکو د ملبنو نصر به واخلو خو یو بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه یا ساجی رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
یو سلام تاسو ته سلام ملمنو ته نظر مې ته دی کاروان صاحب محترم وګور ته په دومره ډیر شوی دی چې بالکل پوه افغانستان کې خو بیخي ولا ته دومره کاری نو غریبی ډیر ده فخر ډیر ده پوجې د ننګرهار نه و د ننګرهار نه خبرې کومه
bale
نو فخر ډیر ده کاروبار نشته پوجې وضعیت بیخي خراب ده خلک مشته ګروان دي په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض دوا خانه ته راوړ یو روپۍ ورسره نه و چې دواي ورته غسل هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج یو سیلا و که پوجې و په خانه مثلا پیسې نه ورکه دا اوس نور در سر قرض نه کوو
خبرې به تاسې اورېدلې وي ده ویل چې ډېر کارونه روان دي او پرمختګ روان دی هر ځای د کار ویني
نه دی زه ورسره موافق نه یم نشته هېڅ شی هم نشته نه تقاوت شته او نه معاش شته او مالونونه مشته ګروان دي او تقاوت والا هم مشته ګروان دي او ځوانان مشته ګروان دي ټول ځوانان روزګار دي
ډېره مننه ډیرمنه چې ټلیفون مو کو سلامت اوسې ور بشو ملمنو ته استاد فاروقی څه وایست دی ووریدون کې نظر داو چې ډیر کارونه روان دي هیواد به پرمختګ وکړي پروژې تر کار لاندې دي خو بل اوریدون کې د بیوزلی او غریبۍ خبره کوله د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی وخت غواړي که څنګه
دقیقا سرون صاحب خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضي دي او د سی بالمیږي چې یو نیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشري او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي او صرف په افواهاتو باندې دا بس کو په دې خاطر دا ډېر مغلق کوي چې موږ وایو چې کوم یو حالت صحیح دی مګر یوازنې لار چې موږ د پاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته هغو سره دا وسایل شته یا هغو سره دا ارقام دي خوانی او د نورو مماثلو هوادو ارقام سره موجوده دی هغه پر واقعیتو او دغه پر هغه حد ګمان یا ارقام چې دوی ټولې په غو باندې تکاو کی متاسفانه ارقام دا واقعیت هیڅ د افغانستان اقتصادي حالت یو نورین خاطر روان دی د موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیون انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي او تقریبا ویا 8 میلیون افغانان په اکستریم پاورټی یا د فقر مطلق کې ژوند کوي دا حالت معنا دي دی ورکه چې موږ حالت روان نه یو دا حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې پرې کې اساسي اصل تولید دی متاسفانه تولید په ډیرو ارسو کې په ډیرو سکتورو کې په ټاپه درېدلې په دې چې په یو وخت کې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي نو هغه سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی هغه اساسي سرمایکاري زړنه کې اصل فقره سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصرفي مګر دیغه د پاره د نوې ټکنالوژي درولو لپاره د نوې تولیدات اساسي تغییر لپاره هغه سرمایه گذاری چې پکاره متاسفانه د هغه لپاره چې هغه سرمایه کارې تولید مدت هغه لري برنامه لري دیغه د پاره څوک زړنه کې کې او دا بین ملي تجربه مده او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو معلومه ده چې چیرته چې فساد موجود وو هلته قانون حاکمیت نه درلوده د په دې تیر دوره د جمهوریت کې متأسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله، یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکان نه کوله او قانون حاکمیت متأسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه ګزارانو دپاره د سرمایه ګزارانو دپاره شرایط برابر نه شو، او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده، په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
نشته. لیکن استاد، له دې سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلی حکومت نشته، لیکن له دې سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولی شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج و نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب، ډېر باید دقیق شو دې مسئلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دا د چینایي همکاران تقریبا حدود 60 کالو مخکې دوی ډېره علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېرې عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو، مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤلین د سره کېناستل او دوی د خپل د قراردادو د فسخې لپاره تقاضای وکړه دي چې هغه لپاره موبکې همدغه ماضي وو چې امنیت نشته، قانونیت نشته، د قانون حاکمیت نشته، فساد ده. دا د بعین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي، دا فقط مقطعي مسایل دي، او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کېده، نشو تیر کولی. په دې چې چینان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه، بلکې تاسو په هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په ډېرو هیوادو کې چینایان خپل هغه غزولي خپل سرمایه کاری، مګر په هغو هیوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څپ اقتصادي او سیاسي ثبات موجود دی، هلته دوی ممکن لري چې عمیق او تولیدي سرمایه کاری وکړي، هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن موثر واقع شي. مګر دغه تجارتي مسایل چې دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړي، بیا متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې ترسره شي، او دغه پروژې دوی هغه مرحلې ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیز ولري د اقتصاد له نظره.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په ډیفلیشن باندې یا ډیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې ډیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چې هلته پانګونه وکړي، او څه تاثیر لري پې کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. یو خوښ کلی ډېر د حد ډېر سره د اوس باران نه خو څو موږ دې تر دې چې ساحه کې چې کمی وبو دې دا غږ اسلاغه سپیرې نو ته دې ته حکومت ته توجه وکړي، او بندې نه بل وکړي زموږ د ساحه د سره د غږ وخت کړي.
بله سپ، ډېره مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته؟ نه، لیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، دی دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یوه خارجي سرمایه گذاری او بله داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سنافورده منابع لري. دوی دغه خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر هدف پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو تا گوری آغا بیدار ناز بی. یاو فیزیکی اهمیت ورتا دیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورتا دیر مهمی. فیزیکی اهمیت فضل ده خدای ده نظر تیر و کلونو تخشوه ده. واس ده خلق و جل و چور و سوزاول و انفجارات و ده خبر نشته ده، جنگ نشته ده. نو ده فیزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن بی. اما ده احساسی اهمیت چه دا عبارت ده دیس خدا چه او سیستم موجود وی، بانکداری موجود وی، قانون او قانونی حمایه او ملاتر موجود وی، او خلق روحن زان مطمئن احساس کی دا غن نشته ده. نو دا بیا هم دا تیو مشکل پیشی گی. تروس هم مگه تل دو اصطلاحات ویلی دی. انفلاسیون، دفلاسیون، واردات، صادرات، رکود او ترقی. دلتا هم دو خبری دی دا امنیت، احساسی او فیزیکی. تر چو دیده دوار و ترمند دا توازن موجود نوی دوار او نوزی نه خارجی سرمایه گذار نزدی نه داخلی. اما اشته ده، سرمایه اشته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې مونږ ډېر زیاتې پیسې لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک هغه ده د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو. زمونږ ملي سرمایه، داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي. که مونږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګذار راځي. اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګذار هم دې شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیا نو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه ګذار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین الملی موقف او دریزه ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې مونږ د اوسنۍ حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي، سرمایهدار فوق العاده علاقه لري. تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي، ځکه دلته کافي اندازه منابع موجود دي، د سناخورده منابع موجود دي، د کار نیرو صحیح ده، د کار د نیرو مهارت به ټیټ وي، اما من حیث د روزمره کارګر او د محلي کارګر په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي. نو دا هغه ښهوالی دي د بشري منابعو، د طبیعي منابعو لحاظه چې سرمایه ګذار ورسره علاقه لري، دلچسپي لري. اما شرایط چې دغه ماید مثال سره لږ مخکې عرض وکړې، که دا هم برابر شي مونږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګذاري ته. خو یو عرض بل وکړمه چې سرمایه ګذاري هم مونږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زمونږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت د کلیوالي تشبثاتو، زراعتو، دغه دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده. بل زمونږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده، هغه ثقیله صنایع دي. نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ
بله. ډیر مننه، سلامت اوسې استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنې؟ آزادی رادیو،
السلام علیکم. حاجی صاحب توخیم د زابل ولایت شجیل ولسوالۍ.
مهرباني کوئ حاجی صاحب،
تا او ملمنو ته مې کې هیله او احترامات وړاندې کوم.
کور دې ودان.
مننه. موږ د دې وطن خلک یو، په دې وطن کې اوسو. البته بعضې ولایات به له نورو سره فرق لري. دلته خو اوس فلحاله بېکاري بېخي کمه ده، نشته کارونه پیدا کېږي، بندونه تړل کېږي، په هغو کې کارونه شته، سړکان جوړېږي، دوکانداري خلک کوي. سر کال بعد پدېژونو وو، پسکدي وو، تجارتونه وو، دا ټول شیان کېږي. خو زما په ګمان البته چې بېکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو، اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه، یعنې د هغو ته بیا کار پیدا شي. نو دا د کار علامه ده، او هغه بیا بېکاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې، هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب ترخي، دا ستاسې په ولایت کې، دا ستاسې په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟
نو دا په خپل کار ده، دغه هم
بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي؟ اول
نو دا په پاسپورتو باندې زموږ خلک ویزی لري، پاسپورتونه لري په دوبۍ کې، په سعودي کې، په ایران کې، پاکستان ته خلا وسه دغه نشي تلای.
خوشاله ته پاتې دي به خیرات لایم نشي. پر حال ډیره مننه تو خي صاحب که کوم پوښتنه لرې مهرباني مهرباني.
مې نن ورځ خنه دا پوښتنه د څه سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیارډور په راتلی او افغاني حیثیت له لاس ورکړی وو او دونه نو قوي او وسینوري وال وای وای د طالبان اقتصاد دی پوند صنعت روسیا هم دی په د نو ولی افغاني دونه پر مخ لاړ چې دا رئیس تقریبا او اته افغاني په یو ډالر کې تغیر راغی.
بله
نو د دې جواب
ډیر زیاته مننه. ډیر ښه پوښتنه وکړه کورم بدن وربشو ملمنو ته. استاد فاروقی دوی ته تاسو جواب ورکوي دوی په نظر چې په تیرو حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت 600 دی که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوی دی چې په وروستي کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني.
ډیر مننه. مخکې له دې چې اجازه راکړئ سوالوم ته د دې دغه دوست هغه مخکنی هغه ته تبصره ته مې تبصره ولرم.
مهرباني.
د دې خوښ دوستان په دې باندې لږ دقیق پوښی دا هر افغان چې بیکاره دا افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري که نر د کزه ده هغه بیکاره ده نو دغه دې لپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې دغه دې خوراک او دغه دې ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر دا اوس تاسو د افغانستان کې وګورئ دا نیمایي نفوس افغانستان خوایند یو مایند دي چې دوی د کار سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکار دي. نو دوی لپاره باید نارینه کار وکړي نو چې دومره دوی کار کوي دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسو مخکېنی د جمهوریت په وخت کې سربیره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یولس میلیارد ډالر هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې په نظامي بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله. نو سربیره په غم د بیکاري کچه 50% وو. په حدود 50% هم زیاتو متاسفانه. بګر اوس ارقام خیلی تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي او دغه 90% د پاره باید غلس 90% باید کار وکي او دغه نه کسان نور د پاره باید دوی د مړې ډوړې پیدا کی صدا به ډیر مشکلی او دا غیر عملی دغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای کوم تاغه خپل مصارف لري خپل د ژوندانه لپاره کار کوي خپل دغه او یو څم سپما کوي هغه خپل کورنۍ لپاره لګي سی او هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دوی پوښتنې په د سوال پر اړه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل د ما په انت هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنۍ حاکمیت راځي هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راځي چې دا نقد ډالر دی اول راځي او په افغاني باندې تبادله کیږي او بازار کې مصرفي. دویم عامل دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو څخه خارج کیدی او خپل خپلوان ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي چې دا دوه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه. دریم عمده عامل دا دی چې د حاکمیت توانې د لایسي دي خارجي اسعار او مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګيري وکي چې دا هم یو ډیر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخلي اقتصاد کې اسعار زخت زیات دي، ډالر زیات شوی دیږي په مقابل کې افغاني چې باید یې سره پاندول کیږي اگر اټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې افغاني چې چلن کیو افغاني اکثرا اوس مدرسې شوې دي او زړه شوې دي او دغه د تجدید لپاره امکانات نشته او منابع چې دغه د تجدید کولو لپاره نوې بانک نوټونه چاپول لپاره ضرورت ده متاسفانه مرکزی بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکی افغاني په چلن کې محدود شوی او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عوامل باندې زیات شوی. په دې خاطر دا افغاني قیمت د ډالر او د اسعار په مقابل کې دا سر هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا د چې عرضه زیات شوه او تقاضا محدود دي نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی او دغه عوامل دي کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه د تحمل شوی چې نو دغه په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانیو د ارزښت زیاتواله علت دا ده. دغه عوامل دي که اما چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهانی ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانی د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10-15% پورې افغانی بیرته ولوي دا ولته هم دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکم شوی او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ته عرضه شوه هغه فیصدي هم زیاته شوه. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دې ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، دا قیمت وساتي او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکي. په دې چې مخکې تاسو ته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، آی ایم ایف او وچی بینالمللي صندوق هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانی باید په چلند کې ورسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید او تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کې سرعت دوران د پیسو باندې کې په اندازه باندې د افغانی او فزیکی افغانی په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت افغانی زیاتېږي او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یا ساغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوې دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثارو ته اړتیا کمی شي، دا هم فکر کوم چې رول بلري.
ما مخکړو کو چې ډیر نور عوامل بسته، یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت د خرید د خلکو راکټ شوی، په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی او افغاني تقاضا زیاته ده، په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، دغه لپاره تقاضا موجوده. نو افغانان هم چې هم د باندې افغانان لیږي او هم خارجیان ملل متحد یالتا سپماکی او دلتا دوی په اقتصاد کې ترزیقی، نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دی ګرځیدل چې افغانی د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
په هانسه به دوریال که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانیدل دي تر ډیره حد چې د ډالر او نور اثر او قاچاق مخاونیسی، لیکن مشاره ورزوینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلانی ځای ویزا په دومره 6000 ډالر او 10000 ډالر دا که حقیقت لري کنه لري هغه بیل خبر ده، لیکن معنی ده چې تقاضا ډیره ده ورته او ډیر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي او ډیر پیسې ورکړي، هغه خلک چې پیسې لري او منبوسي. یو دغه چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هیواد ووزي، د دې تاثیر څه دی او لبلې خو په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کیږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دین هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځینه د افغانستان نه دغه ارزشونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي یا چې دا د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي، حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیجي هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزش ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېر ښه چلېدی شي، ډېر ښه دوی ته په کاریږي هلته، دا بل لار ده. او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو منزل د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. او بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا براله او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل دي، هغه د خو تاسو ګوري چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، دا ټول ډېر بد حقایق د ټولنې موږ چې زوري ګو دي همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد وو شي ولې د پیسو سپینول الله هم موجود وو شي ولې خلک په دې ته تلاش وو شي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېر تلاش وي او د دې بیا هم پیسې وباسي ولې سره د دې چې حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته ده او د دې نه بر علاوه د خلکو دغه روحي تشویش دا ټول هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټول نه سم شي نو دا هر خونه چې موږ حساب کوو باید مشکلات شته دي معلوم به هم ارزو کې زنه غواړم چې موږ درانه یو ډول ډېر تشویش سره مخامخ شي ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده
بله بله
خدای دې نه کړي چې موږ خلک ورخطا شي
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي او هر دکاندار په خپل سر ټاکي د دې اوسنوي چارواکو اعتراض بیا په خوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول دوی ترې وحده پوری کنټرول راوستي دي او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري دوی ځینې شرطونه ورته شدي ځینې قیدات پیښدي یا مثلا په ځینو شانو باندې چې له بهر واردي شي او په داخل کې تولیدي شي دغه محصول لوړ کړی دی یعنی دوی په اقتصاد کې څه ګوتی وهي دا ستاسو په نظر سم کار دی
دا خو ډیره ښه خبره ده چې موږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کو حتی میاشت په میاشت هفته 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 په هفته ګمرکونه ته هدایت ولیږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسئول دی دومره مسئول دی نه باید ممانعت وشي دی اجازه ورکړل شي داخل کې زموږ تولید څومره تقوی شي زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي باید دا خو د دولتونو کار ده دا خو ډیره ښه خبره ده د نرخونو کنټرول که موږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې په کارکوونکو باندې څه دوی ډېر زیات موږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي پښیمانه شي دا هم نه ده پکار بلکې موږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو موږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي اوس دغه موږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران کسبکاران دا خلک شکایت لري د لوړ مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیه چې پیسې ټولیږي او د وزلي د رزلي دونه اخیستل کیږي نه شکایت لري کله چې شکایت موجود و ناراضیت موجود و هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کیږي
ډیره مننه کور ودان اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پات نه دی اول استاد فاروقی ستاسو په نظر په وسنوي شرایطو کې د طالبانو اداره باید څو کې چې افغانستان لدی وضعیت لدی بحراني اقتصادي وضعیت وشغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه امکان نه چې په اقتصادي حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد د سیاست سره ټولنیز روابط سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متأسفانه په افغانستان کې دته ډیر توجه نه شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات او داخلي مشروعیت او بینګلی مشروعیت ډیر جدي دی چې تر هغه چې دانه د معنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد د ودې لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کارۍ او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او تر هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتېږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن دی افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفا تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده او حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بینډلی پانګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری دي خارجی سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي اغه تولید چې اغه توانایی د رقابت ولري دی همسایګانو سره بینګلی مواردینو سره باید دا زمينه برابر کړي باغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلوده هوش هم لرو متاسفانه حتی اروپایی که وادون حتی دا غربی که وادون امریکایی دا کانادا امریکای مکسیکو او دا نور هی وادونه په دا سنتی تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مالدینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد لنګانه دا جایز نه ده مګر سربیره په دوی کې د خپل مالدینو د تقویده لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د یو مولد او مؤثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کړو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستګاوي مالد سرمایه کار افغانستان ته را داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په هغې وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو دپاره د رشد او د اقتصادي تقویت دپاره زمینې برابرېږي چې په هغه کې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو باس او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستاني لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت او لږه مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو. خوشبختانه د افغانستان په دې جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلوده هغه هوادو کې چې قانون حاکم نه دی د مارکیټ اقتصاد د هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت در انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړل متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغنه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد وو هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصادي بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دغه نور مسائل هم هر شي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجوده مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډېر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمي اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه څه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه کارانو لپاره فزیکي او روحي او هغه اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکړو توانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی هغه لرو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې موږ قابلیت دی هغه لرو د دې لرو چې حتی نور هیوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر نه ډیر ارزانه ده د دې په ګټه اخیستلو سره رقابتي تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیدات چې هغه رقابت نشي کولای او دغه په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینی نه برابرې
ډیر زیاته مننه کور ودان په هنسب دودیال تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبی ډول به تر شي اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه خو په نسبی ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي
زمنګه اصلي هدف هم دا غوښتي چې زمنګه هوادوال لګره د روحي لحاظه لکه مطمئن کول کې ډاټا کو او دا په سروغ نه بلکې په واقعیتونو افغانستان ډیر قوي اقتصادي پوتنشل لري هم د خامو موادو د لحاظه هم د بشري روح هم د خپل موقعیت د لحاظه دا ټول هغه خبرونه دي د افغانستان لپاره اما د دې لپاره یو ښه اراده قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایت سره او د مسلکی او متخصصو رهبرانو په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د دې ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
خو دی وای چې کوی مثلا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکن ده او کنه مثلا د دی ملګر ملتو دی یو راپور دا وی یوازې دی شزو نجونو دی زدکرو او دی کار دی ممنوعیت لکبل افغانستان دی کال 2 میلیارد تاوان کوي په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه یې ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ ته باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهان صاحب. همدومره وخت کور ودان پوهان بشیر دودیال، استاد حمید الله فاروقی، له دواړو نه ډیره زیاته مننه. کور ودان له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.